په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند په ټاکنو کې د مبینه درغلي او سید نن احتجاجونه کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي ډېر زر به د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی نوم اعلان کړي او د روس په سوچي خار کې بعد جولای په 1 د شام سولې په اړه خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. عوامي نېشنل ګوند په انتخاباتو کې د مبینه درغلي او سید نن په خیبر پښتونخوا کې په خپلو ټولو ضلعي مرکزونو کې احتجاجونه کوي. په چرسده کې د دې ګوند ضلعي مشر قاسم علي خان نن مشال رډیو ته وویل تیر انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګټه درغلي شوې ده او یو وار بیا د انتخاباتو شي. په چرسده کې د مشال رډیو خبریال بیا وایي هلته احتجاجي مظاهره وشوه او د پولیسو مظاهرچیانو ترمنځ نښته هم شوې ده. بلخوا په هنګو کرما او رګزو کې په انتخاباتو کې پاتې راغلو سیاستوالانو د قومي اسمبلی په 3 حلقې په 5 او په 2 د بریالي شو غړو او انتخاباتي کمیشن ضد احتجاج پیل کړي او د درغلیو شکایتونه کړي دي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر سردار محمد رضا په ټاکنو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي او دای رڼې او شفافې بللې دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتسوی پرن مشال ریډیو ته وویل افغان ولسمشر اشرف غنی له عمران خان سره د اتوار په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه په ټینګار سره هغه ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړه. نوموړی زیاتوي عمران خان ویلي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر کوي.
جمهور رئیس له ښاغلي عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې. د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه. جمهور رئیس وویل چې زموږ تمرکز باید په تیر نه وي، بلکې باید راتلونکي ته وګورو چې وکولی شو د یو ښه لیدلوري په اساس په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د همکاریو ښه بنسټ کېږدو.
عمران خان په پاکستان کې د جولای د 15 پارلماني ټاکنو ګټلو وروسته ویلي دي چې له افغانستان سره د خلاصي پولې غوښتونکي دي. د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف د زړه ممکنه ناروغۍ له وجې له اډیالا جیله روغتون ته وړل شوی دی. د پنجاب کورنۍ او چارو وزیر شوکت جاوید پرون ویلي د 88 کلن نواز شریف په سینه کې تر درد وروسته هغه د اسلام آباد پیمس اسپتال ته وړل شوی دی. نواز شریف لومړی پیمس روغتون ته لتللو انکار کړی و، خو بیا له ډاکټر سره تر لیدو وروسته له جیله بهر په علاج کولو رضا شو. نواز شریف او لور یې مریم نواز د جولای په 14 هغه مهال په هوایي ډګر ونیول شو چې له لندن پاکستان ته ورسید. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی نوم به ډېر سر اعلان شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي پرون په اسلام آباد کې له نوو منتخب شوو غړو سره د خبرو پر مهال عمران خان وویل د وزیر اعلی د انتخاب پریکړه به د ولس د ګټو مطابق کیږي. نوموړي زیاته کړه هغه به د راتلونکې میاشتې په 1 د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره سوګند پورته کړي. له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی په څوکۍ کامیاب شوی او د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر محسن داوړ وایي په پارلیمان کې به هم د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. نوموړي دا خبره پرون ناوخته مشال ریډیو ته په یوې مرکه کې وکړه. محسن داوړ زیاتوي
موږ حقایق پیل کړي دي او حقایق وکیل پراخه دي. چې کوم ظلم شوی د هغې حقیقت چې دونو زیات دی چې هغه موږ خالي بیان هم کوو. په دې الیکشن کمپین کې هم زموږ سره بیانیه په پارلیمنټ کې هم زموږ دغه لارې ما په الیکشن کمپین کې هم ما خپله بیانیه خلکو د وړاندې اېښې ده او هغې نه پوښتنه مې ته وویل چې اوس که تاسو ګڼئ چې مثال تاسو د زموږ د بیانیې سره متفق یې نو بیا زموږ په حق کې خپله رایه استعمال کړئ.
محسن داوړ وایي پاکستان تحریک انصاف ګوند ورته د شاملېدو وړاندیز کړی دی، خو د تحریک له مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته به پریکړه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د بامیان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو د کهمرد ولسوالۍ 10 اوسیدونکي یرغمل کړي او یو تن یې وشلې دی. د بامیان ولایت امنیا قومندان حمیدالله خدایي پرون ماښام مشال لډیو ته ویل طالبانو په سورګلی کلي وړ مروز برید وکړ او د کورونو تر تالاشۍ وروسته 12 کسان یرغمل کړل چې پکې یو وروسته وشل شو. نوموړي زیاته کړه هڅې یې پیل کړي دي چې یرغمل شوي کسان بیرته د طالبانو نه خلاص کړي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران، ترکیه او روسیې چارواکي به د جولای په 13مې او 14مې د روس په سوچی ښار کې د شام د وکلنې کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د سولې د خبرو په لړ کې ملاقاتونه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي استازي به د شام آئینی کمیټې په جوړولو او د بشري حقونو سره په تړلو معاملو خبرې کوي. سرکاري خبري ایجنسی تاس ویلي امریکایي چارواکي په دې خبرو کې ګډون نه لري. د تاجکستان د دوشنبه ښار په دانګارا سیمه کې یو موټر په بایسیکل ناست کسان وهلي چې لامل یې د دوو امریکایانو په شمول څلور بهر ملکی وژل شوي دي او درې زخمیان دي. موټر چلوونکي له سیمې تښتېدلی دی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دریو بایسیکل چلوونکو د پیښې په سیمه کې صبر کړ او یو په روغتون کې مړ شوی دی. په یو بل بیان کې ویل شوي چې د پیښې په تور یویشت کلن تن هم نیول شوی دی. او اخیری خبر دا چې د بوسنیا هرزګوینا په ماستر ښار کې د پیړیو راهیسې زوړ روایت پترس کې د نریت وا د دریاب د پاسه د ویشت میټره لوړ زوړ پل څخه د ټوپ وهلو مقابله لارین لیسټو ګټلې ده. لارین لیسټو د ماستر اوسیدونکي دی. هغه تیر کال هم د ټوپ وهنې دا سیالي ګټلې وه او په تیرو 1900 کلونو کې 12 ځله د دې سیالیو په ګټلو کې کامیاب شوی دی. په دې مقابله کې شاوخوا څلوېښتو ځایو نړیوالو سیالو برخه اغستې وه. د عثماني دور دا پل په 1568 لسیزه کې مکمل شوی و خو د 1993 کال د بوسنیا جګړې پر مهال ویجاړ کړل شوی و. د خبرونو پای او سمون د همکار نه د کرن صوبه او د موسم حال ورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 115 روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او 115 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 141 روپۍ 50 پیسې او 122 روپۍ، یو ایرو 120 روپۍ 40 پیسې او 120 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 30 روپۍ لس پیسې او 30 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 20 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 242 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 شو کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات شپږ 15 شو کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ 15 شو کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. عوامي نېشنل ګوند د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د خپلو اداو په لړ کې نن د صوبې په بیلابیلو ضلعي مرکزونو کې احتجاجي جلسې کوي. له هنګو څخه د صوبایي اسمبلۍ د 13مې حلقې نه د متحده مجلس عمل ناکامه شوی امیدوار هم وایي چې د انتخاباتو نتیجو منلو ته تیار نه دی.
جنتان ټول بارو ما رزلټونو انتظار کول او رزلټ ما راتلو چې دې ته څنګه شفاف انتخابات دی لکم.
افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته ټلیفون وکړل او په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورته وویل. دواړه مشرانو د دوړخیز وړیکو او همکارۍ خکولو پر موضوع هم خبرې وکړې. د چارو شنونکو وایي د پاکستان حالاتو ته په کتو د هیواد مشران ځینې پالیسۍ باید بدلې کړي.
داسې امکانات شته چې نه صرف عمران خان بلکې زموږ نور مقدر سپټیوم دې ته مجبور دي چې ځینې پالیسیانو باندې نظر ثانی وکړي.
له شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب شوی امیدوار محسن داوړ وایي په پارلمان کې به هم هغه خبري وکړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې به خلکو ته کولې.
موږ خپل بیانیا خلکو وروڼه دی چې دا موږ عملی تور د ستخایو چې دا بیانیا په پاکستان باندې په زور باندې
پر یو شمېر نورو سیمایزو او همدارز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعي مرکزونو کې د خپلواغو اداو په اړه چې وایي په تیرو انتخاباتو کې د جولای د 15مې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي، په دغه لړ کې نن احتجاجونه کوي. په 14 کې هم نن یوه جلسه وشوه چې دغه ګوند مشران ورته ورغلي وو. تفصیل اخلو. خپل خبریال شبیر احمد جان سره ټلیفون په لیک راغلی دی. تاسو یو بار بیا سلیم شي وایو او دغه د 14 جلسه لا هم روانه ده. تاسو څه ویني؟ څه تفصیل لري شبیر جان چې موږ سره شریک کړي؟
دا چې د دې چې بولوان دې ته په تاسو ته کوم ځل کا هغه پای تور کې دا سمیر ولی خان کوم نامې د دې مرکز ته لري هغه تفصیل اخیری نه وکړه. په دغه یوه نه کې هغه هم خپل وختونه تکرار کړی خپل کورونه هم تکرار کوم غوډه پاکستان دا الیکشن کمیشن دا نگران حکومت او دا شانتي دا د څه په نگرانۍ کې د پاکستان په څه نگرانۍ کې د انتخاباتو یوه د خپل کورونه هغه تکرار چې د نړۍ خلکو د دې په څیر درغلي چې د یو خاص ګل مرسته کړی دا د دې سره د دې کولو د دې کولو د انټان هم د پرې غدا سره د سمره ته هم دې سره د دې سره دا موندو او څنګه به په څه تر هغه به دې خپل تجارتي جاری کړي چې کوم ترڅو دې دا دوباره انتخابات وکړي دا درغلي دې جواب ورکړي شي دا دې په اړه باندې چیرې تاسو د سمیت زه څنګه په اړه هم خپل خبرو په چیرې اوس موږ سلا کړو دا تقریبا ډېر مرګره دا سلاشي چې دې چې د فاطمه دننه دا مطلب دې خپل خلک خلک واخلي خلک پارلمنت له څخه دا نه پسته هم
او دا هو چار سده کې غونډه شو خلکو څومره خلک ورته راغلي وو شبیر جان
بالکل تقریبا میرا زما په اندازه باندې وو اته خونه تر ډېر پورې خلک راغلي دي چې د ټولې د ډیسټریټ چار سده خو یا د ټول د مرکزی قائدین دي ته په خپله کې د خدمت او هغه څنګه څنګه ورغلي په خپل نظر ته تر ټولو څنګه دا د دې چې د دې په دې وخت په مردان کې هم وا په دا خبر چې تاسو په نور دلته کې موږ ته ورته خبرونه په خبرته ماجور کیږي او بیا هم دغه تقدر خلک سره دغه سره راغلي په سخته ګرمه کې او هم دې کوم څه باندې په تفصیل کې
او کلن راته وای شبیر جان دا دغه تاسو ته وخت ویل چې د پوزیانو گاډي تیرې دل او بیا د احتجاجیانو دغه په منځ کې څه داسې یو څه ترخی خبرې هم
شو بالکل دغه څنګه او څنګه دغه احتجاج نه هم دې اعلان کولو مې تقریبا غوښته چې څلور دې چې کوم څه دې لن څوک دې څلور لار ته کوم دا ټول دې په سره د اتو بجو نه غبن تشوه د هغې څخه د جاد ورو تک راتګ لپاره نو په دغه دوران کې چې کله دغه د څه شروع شو تقریبا نه 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 دې د پاکستان له پورته کوم یو قانون وای او تقریبا چې له سپینګل له غوښته کوم واه سره دا نو دا کلی سره من هم کوم څه لار باندې په دار حاله کې تغیر راغلی چې کله دې په دې سزا باندې راغلی نو هڅه کې چې کوم د ریاستي ادارو په دغه باندې دغه د نړۍ د ژوند غړو په لسکره باندې ناره هم او له څه سره هم وهلي د ځینې خلک په تجارت ته مهمه ته نن شو جوړ په تمه ته ورته په څو ته هول چې دا غل پوز او هم ترر ناسي شو او په سره دا چې او د خلک له مهمه ساده پولیس هم د عوامو سره تختل نه شو هر حال ځینې په تبله پاتې دا عوامو په ژوند کې کوم دغه مترا نه له خطراله او دغه مرغی ته خلاصه کوي دغه د مسیر شو دا د مسجد ته خلاصه چې د فوز یا د نور ته د روح خلاف
صحیح شو ډیر مننه شبیر احمد جان زمون خبریال چې نن په 400 کې چې کومه د عوامي نشل ګوند د په انتخاباتو کې د مبینه درغلې او پرځت چې کوم احتجاجي مظاهره او د غرس په پیښور مردان او صوابای کې هم دی وی چې دلته هم جلسې پلان شوی دي کیږي د نن ورځې په اوږدو کې په دغه غړې موږ ته معلومات راکول د خیبر پښتونخوا له هنګوت څخه پر ان 33 او همدارس د کورمې له 15 وختمې او د اورګزو له 20 وختمې کې څخه په انتخاباتو کې ناکامه شو امیدوارانو د انتخاباتي کمیشن پر ضد خپل احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. دوی وایي نه یوازې دا چې په سیمه کې د ووټ اچولو عمل درول شوی بلکې دوی ته پر وخت انتخاباتو نتیجې هم نه دي ورکړل شوي. د کورمې او اورګزو ناکام امیدواران د دوی په حلقو کې د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه کوي. د مشال رادیو د خبریال رپورټ اورو.
د هنګو له 33 حل کې ناکامه شوی د متحده مجلس عمل امیدوار او پخوانی صوبایي سمډه غړی عتیق الرحمن ویل دي چې هلته په حلقه کې د طریق انصاف امیدوارانو د کامیابیدو لپاره په منظمه طریقه کار شوی دی نو دا انتخابات له درغلې او ډک دی او هیڅ منلو ته تیار نه دی.
عدالت کې ولاړو ټول شپه مې رزلټونو انتظار کولو رزلټ مرته کله دا نمونه سچویشن وی زه به څنګه شفاف انتخابات یې لشم او زه څنګه دا منل شم.
په هنګو کې د متحده مجلس عمل او د آزاد امیدوارانو پلاویانو لخوا تر احتجاجونو وروسته انتخابي کمیشن تر 500 پورې په بکسو کې د ووټونو شمیرنه یو ځل بیا کړی دا خو بیا هم د طریق انصاف ګوند امیدوار حاجی خلزمان په اول نمبر راغلی دی. په انتخاباتو کې هغه تر 9000 پورې ووټونه اخیستي دي. بل خوا په کورما کې د طریق انصاف په ټیکټ ناکامه شوی امیدوار له حاجی سید جمال سره په سوونو خلکو د هفته په احتجاج مظاهره کړی دا. لابنځ زلوختم حلقې د طریق انصاف ګوند امیدوار حاجی سید جمال وای د هر پولنګ سټیشن نتیجه د امیدوار د پولنګ جنډ حق ته چورته ورکړل شي خو په حلقه کې داسې نه دي شوي. حاجی سید جمال زیاتوي چې په حلقه کې له پولنګ سټیشنو د ووټونو بکسې تر یوې ورځ پس هم دوی ته ملاوي دال د درغلي ور سره یو غټ ثبوت دی.
مو احتجاج او کو دنیا او خال راټولو خلکو ته پته ولګی دا دی باندې مدغه اعتراض دا چې دا ویلي دا دوکای ویلي وکړه آیا حکومت والا خرچ شوی
د ان ای پنځه سلوختم حلقہ د متحده مجلس عمل امیدوار حاجی منیر اورگزے گٹلے دا هغه د تحریک انصاف گند امیدوار حاجی سید جمال مقابل کې 14,393 نوی ووټونه اخست دي. په انتخاباتو کې حاجی سید جمال ته 14,601 ووټونه ملو شوی دي. په کورما کې انتخابي کمیشن د ان ای پنځه سلوختم حلقې د ووټونو شمیرنه د پیر پوره یعنی نن یو ځل بیا کوي. بلخ د اورگزو له سلوختم حلقې ناکامه شو د امیدوارانو یوه اتحادیه جوړه شوی ده او هغوی په یو ځای تر احتجاج وروسته د هنګو په اورگزو هیډکوارټر کې د شوي درغلیو پر ضد یو درخواست هم جمع کړی دی. په انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند امیدوار جواد حسن 11,102 ووټونه پر اخستو د اورگزو د قومي اسمبلی څوکۍ ګټلې ده. د متحده قبایل پارټۍ یو مشر امیدوار ملک حبیب نور اورگزی وای په حلقه کې د یو محسوسې پارټۍ امیدوار د کامیابیدو لپاره د هغوی وټارانې له رایې ورکولو محرومه پاتې کړې دي.
او بالکل هغه باندې تاسو نه مس کاروي نه دي کړی. نو ما چیف الیکشن کمشنر زرا ما وکیل ونستلو او هغه لپاره ما ټول سره مواد دي غنم را جمع کو مولا اپیل جمع شي.
د هنګو ان درې درشم د کورمه 15 سال وختم او د ورغزو و سل وختم ناکام شي امیدواران وای په انتخاباتو کې درغلی شوی دا او دوی غواړي چې باید هلتا د دوی په حلقو کې انتخابات یو ور بیا وشي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د عدالت لخوا د درغلۍ تورونو په یو مقدمه کې تر سزا کېدو وروسته د جولای پر 14 د راولپنډۍ ښار په اډیاله جیل کې بندي کړل شوی و. پرون ناوخته د زړه د ناروغۍ له کبله د اسلام آباد یو روغتون ته انتقال کړل شوی دی. عدالت نواز شریف د 10 کلونو د بند په سزا محکوم کړی دی. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی پرون یکشنبه د راولپنډۍ له زندانه د اسلام آباد صدري روغتون ته انتقال شو. د پنجاب ایله د کورنۍ چارو وزیر شوکت جاوید ویل شریف وروسته له هغه روغتون ته انتقال شو چې په سینه کې دردونه پرې راغلل. ډاکټرانو تر معاینې وروسته په بیړنۍ توګه روغتون ته د نشپیته کلن شریف د انتقال سپارښتنه وکړه. نواز شریف چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی ګڼ مینوالي روغتون ته ورغلي وو. دی لا هم د خپلو مینوالو په نزد وزیر اعظم او محبوب دے. د مسلم لیگ نواز ګوند یو پلوی محمد ریاض د اسلام آباد د صدری روختون مخته اسوسییټډ پریس ته وویل نواز شریف صحت ښه نه دی، دلته یې روختون ته راوړی. له الله پاک غواړو چې ژر تر ژره دې د پاکستان دا محبوب ښه کړي او زموږ پاکستانیانو ترمنځ نواز شریف د زړه د ناروغۍ سابقه لري او پخوا یې یو وار د زړه تر ټولو لوی عملیات هم کړی و. نواز شریف په داسې حال کې بستري شوی چې د ورور شهباز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند هم په پارلمان ټاکنو کې ماته وخوړه. مسلم لیگ نواز ګوند په داسې حال کې ماته وخوړه چې له ډېره وخت یې اقتدار په لاس کې وو. قسم شریف په روغتون کې بستري دی، خو د محکمې د حکم د ننګولو لپاره به سبا سه شنبه د هغه مدافع وکیلان د استیناف غوښتنه وکړي. نواز شریف له خپلې لور مریم نواز سره د جولای په 14 لندنه پاکستان ته ولاړ، سمدستي ونیول شو او زندان ته ولوید. نواز شریف او لور یې د محکمې له حکم خبر و، خو تر ډېره پاکستان ته د ورتګ هدف په پارلماني ټاکنو کې د مسلم لیگ نواز ګوند لپاره د خلکو جلبول بلل شوی. په نواز شریف د 10 کلونو، په مریم نواز د 2 کلونو او د مریم په خاوند محمد صفدر د 1 کال حبس حکم له مخکې ورکړل شوی و. په دوی د ناقانونه جایدادونو د اخیستلو او فساد تورونه دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی 114 چوکۍ ګټلې دي او په مرکز کې د حکومت جوړولو ورته له 202 چوکیو څخه د 116 غو ضرورت دی. د ګوند مشرانو د نورو سیاسي ګوندونو همداراز له آزاد امیدوارانو سره رابطې پیل کړې دي. دا چې تحریک انصاف ګوند په مرکز کې د حکومت جوړولو په چاره کې څومره بریالی شي او په دغه لړ کې تر اوسه له کومو سیاسي ګوندونو سره رابطې کړې دي، دا به د فرخندې اسد په دې رپورټ کې واورو.
د سیاسي چارو کارپوه او خبريال امتیاز عالم وایي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د آزاد امیدوارانو په سند کې د ګرینډ ډیموکراتیک الاینس د بلوچستان عوامي پارټي بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلی او مسلم لیگ کاف سره رابطه پیل کړې دي.
په دې کې به څوک غوښتنه کوي چې وزیر دې جوړ کړل شي، څوک به د پارلماني سیکرټري جوړېدو غوښتنه کوي. دا خبرې به اوس مخې ته راځي. داسې به په پنجاب کې هم کیږي. پاکستان پیپلز ګوند ویلي چې تحریک انصاف سره په مرکز کې نه ورګډېږي. بلاول بټو وړاندې د دې مخالفت کړی دی. باقي د دې نورو وړو ګوندونو سودومره لویه ایجنډا هم نشته، نو د دغو ګوندونو د تحریک انصاف سره په شاملېدو به د تحریک انصاف په ایجنډې څه اثر نه پرېوځي.
د سرکاري نتیجو تر مخه پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلۍ درې څلوېښت، پاکستان مسلم لیگ نون څلور شپېته، دیارلس آزاد کاندیدان، متحده مجلس عمل دولس، متحده قومي مومنټ شپږ چوکۍ ګټلې دي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر سجاد سیروای پاکستان تحریک انصاف اکثریت لري او د نورو وړو ګوندونو او آزاد امیدوارانو سره په اتحاد په مرکز کې حکومت په اسانه جوړول شي.
اکثریت خو له پاکستان تحریک انصاف سره دی، نور واړه سیاسي ګوندونه به هم ورسره ملګري شي. دا شان به په خیبر پختونخوا کې هم د دوی حکومت راشي، په بلوچستان کې به هم د اتحادیانو حکومت جوړ شي او امکان شته چې په پنجاب کې هم حکومت جوړ کړي. خو بیا به دا کتل وی چې په لومړی او سلو ورځو کې او بیا لاغې ورسته چې په شپږو میاشتو کې به دوی کوم فیصله کوي هغه به زیاتې مهمه وي چې دغه حکومت به څنګه پر مخ ځي.
سیلونکو وایي د پاکستان تحریک انصاف هغه امیدواران چې د یو نه زیات سیټونه ګټلي دي نور به ورته پرېښودل وي. د دغه ګوند مشر عمران خان په پنځو حلقو انتخابات ګټلي دي او د آئین تر مخه یو امیدوار یوازې یو سیټ ساتلی شي، چې له دغې سره به د تحریک انصاف د ګټل شوو چوکیو شمېره ټیټه شي او دوی ته به د حکومت جوړولو لپاره یو سل اووه دېرش چوکۍ پوره کول وي. په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په پنځو اجتماع ترسره شول چې پرې ځینې سیاسي ګوندونه د درغلیو تورونه هم لګوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په پاکستان کې د 15 جولای د ټاکنو نتیجې ښیي چې تحریک انصاف ګوند ښایي په مرکز کې حکومت جوړ کړي. د هیواد مهمو سیاسي ګوندونو انتخابي نتیجې رد کړي او درغلۍ تورونه لګولې دي. که وخه په مرکز او صوبو کې د حکومتونو لپاره ځینو سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړي، نو بل ورته له تحریک انصاف پرته نور ګوندونه هڅه کوي چې د حزب اختلاف په توګه د تحریک انصاف ممکنه حکومت ته مشکلات جوړ کړي. پښتانه دا چې د تحریک انصاف ممکنه حکومت بل یو پیاوړي اپوزیشن سره مخامخ شي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورت کې د دې پوښتنې ځواب لټوي.
د جولای پر 15مه د ټاکنو د نتیجو له راتلو سره سم مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند، متحده مجلس عمل او ځینو نورو ګوندونو د ټاکنو پایلې رات کړې. له پیپلز پارټي پرته دغه ټول ګوندونه د جمعې پر ورځ د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په بلنه په اسلام آباد کې راغونډ شول او په پای کې په خبري غونډه کې د انتخاباتو د نتیجو ردولو دریز په یو خوله تکرار کړ. د ګوندونو مشرانو ته د مهمو ګوندونو او تجربه لرونکو سیاستوالانو په سترګه کتل کېږي. بلخوا تحریک انصاف ګوند دی چې په مرکز کې په حکومت جوړولو وتوانېده، نو دغو تجربه لرونکو مشرانو له مخالفت سره به مخامخ کېږي. همدغې سیاسي منظرنامې ته په کتو سره د پاکستان د سیاسي چارو پوه مرتضی سولنګي وایي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند به په پارلمان کې دننه او د باندې له یو سخت اپوزیشن سره مخامخ شي.
سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں میں
د عمران خان حکومت با په سینٹ او قومی اسمبلی کې له یو پیاوړي حزب اختلاف سره مخامخ وي. خو تر دې هم لوی چیلنج وال پارلیمان د باندې وي، ځکه د حزب اختلاف مهم مشران چې پکې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمن ډلې او جماعت اسلامي مشران هم شامل دي، له قومی اسمبلی بهر دي. نو په دې تناظر کې چې په اسمبلی کې د نن او له اسمبلی د باندې چې به کوم حزب اختلاف وي هغه به ډیر پیاوړی وي. یو خبره یقیني ده چې موږ عدم استحکام یا بے ثبات ہے بل دور تاور داخلی گو.
مسلم لیگ نواز او پیپلز پارٹی دوا هغه مهم ګوندونه دي چې په ظاهر به په اپوزیشن کې وي. خو د دفاعي چارو پوه عائشہ صدیقہ وایي چې ښکارینه دغه ګوندونه به سره یو موټی سي.
اگلی جو آنے والی پارلیمنٹ ہے
راتون کی پارلیمان کے بعد اخلی جھگڑے بھی خوب کو سوک تا فکر کبھی چې د عمران خان حکومت باولر زول شي زما په فکر داسې بون شي د دې وجه دادا چې اپوزیشن ګوندونه یو ځای نه دي په 2013 کال کې بینظیر بوټو او نواز شریف میثاق جمهوریت لاسلیک کړی وو خو اوس دغه دواړه ګوندونه له یو بل نه بیل بیل ولاړ دي نواز شریف په جیل کې دی او د شهباز شریف مشري مثبت نه ده نو ښکاري نه چې پیپلز پارټي د هغه ملګرتیا ته تیار ده
د انتخاباتو او تحریک انصاف مخالفه ګوندونه چې کله د مولانا فضل الرحمن په بلنه راغونډ سول نو د غونډې په پای کې مولانا فضل الرحمن له مطبوعاتو سره د خبرو پر مهال اعلان وکړ چې د دوی منتخبه غړي به په اسمبلی کې سوګند نه پورته کوي خو پر دې موقع موجود د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف وویل چې دوی به دا موضوع د مرکزی کمیټې په غونډه کې فیصله کوي دا د دې ګوندونو په لومړۍ غونډه کې لومړی اختلاف و چې راڅرګند سو هم دې ته په اشاره سره کارپوهان وایي شایي د اپوزیشن ګوندونه یو موټی نسی خو خبریال او څېړونکی الیاس خان که څه هم له دې خبرې سره اتفاق کوي خو وایي چې د دې سربېره هم شایي دا ګوندونه په یوه نوې کچه په یوه خلسي
امکان دا دی چې دا ګوندونه ټول به دې وخت کې دا ښکاري چې دوی برازي اپوزیشن ته او چې هلته راشي نو د دوی څه نه څه لیول باندې یو جوړښت به ضرور راځي او دوی به داسې یو کار کوي چې لږ دا جمهوریت مضبوط کی او د هغې نه علاوه د دوی خپل هم بله لار نشته دی
ځینې کارپوهان به فکر کوي چې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز به د اپوزیشن ګوندونو په توګه پریکړنده رول ولوبوي خو د حزب اختلاف د پیاوړتیا یا کمزورتیا اندازه به هغه وخت ښه ولګېږي کله چې معلومه سي په پنجاب کې کوم ګوندونه په ګډه حکومت سره جوړوي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د سی این این ټلویزیون یو رپورټ وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان چې ګوند یې د پاکستان په عامو انتخاباتو کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي تر دغې بریا وروسته ویلي چې غواړي په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې سوله راشي رپورټ زیاتوي عمران خان چون د تیرو وختونو د خپلو بیانونو په ترڅ کې د پاکستاني او طالبانو همدردی ترلاسه کړي ځکه نو د افغان طالبانو سولې ته د آماده کولو په کار کې د مرسته کولی شي تفصیل انیس اجمل اورو
سی این این ټلویزیون د عمران خان او امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ تقابلي جایزه اغستې سی این این لیکي عمران خان هم د امریکایي ولسمشر ټرمپ په شان په یو شتمنه کورنۍ کې زیږېدلی دی او څنګه چې ډانلډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدو وړاندې په کومې حکومتي څوکۍ نه دی پاتې شوی دغسې عمران خان هم تر اوسه کومه حکومتي دنده نه ده ترسره کړې رپورټرز یاتوی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د درغلي او سید هسو خپلو سیالو سیاسي ګوندونو ته ماتې ورکولو سره سره د اوږدې مودې راهیسې د امریکا ضد بیانونه ورکولو له وجې د جولای پر 15مه په عامو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټلې سی این این لیکي داسې ښکاري چې د عمران خان د بریا تر شا د پاکستان پوځ لاس لري زیاتره خبریالانو په ځانګړي توګه په عمران خان تنقید کوونکو د پاکستان پر پوست تور پورې کړی چې په انتخاباتو کې مداخلت کړی دی بلخوا پوست دا تورونه رد کړي دي او ویلي ول چې په انتخاباتي چارو کې اس لاسوهنه نه ده کړې سی این این لیکي عمران خان د امریکایي ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه په هغه بیان هم د غوسې څرګندونه کړې وه چې پکې ولسمشر ټرمپ ویلي ول پاکستان د ترهګرۍ ضد کافي کار نه کوي د دې ترڅنګ عمران خان د یوې لسیزې نه د زیاتې مودې راهیسې د امریکایي ډرون بریدونو او په افغانستان کې د امریکا مشکوکو بدو کړنو پر سر د واشنگټن خلاف بیانونه ورکوي د تحریک انصاف ګوندګړي شیرین مزاری سی این این ته د امریکا افغانستان په اړه د عمران خان د بیانونو په لړ کې ویلي عمران خان دوه مخیزه بیانونه نه ورکوي او هغه ویلي دي چې د مذاکراتو له لارې په خپل ګاونډ کې سوله او ثبات غواړي سی این این لیکي د 1980 لسیزې په پای کې د پاکستان استخباراتي ادارې د افغان طالبانو ملاتړ وکړ چې دا شان په افغانستان پوره کنټرول ترلاسه کړي بلخوا د امریکا د ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ له لارې له هند غوښتنه وشوه چې په افغانستان کې زیات فعالیت وکړي رپورټ زیاتوي د امریکا ولسمشر غواړي چې طالبان جګړه ختمه کړي او افغان حکومت سره شامل شي چې دا شان امریکایي ځواکونه له افغانستانه راوباسي د سی این این په خبره عمران خان په پاکستانی طالبانو کې خپل پلویان جوړ کړی دي او دا کار طالبان مذاکراتو ته د آماده کولو لپاره لاره جوړول شي
د سولې پر لور
خپل خاوره
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ چی داغه مینا نجوان دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم دے ختمی گی
مگر خیلی دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو چی نتا کینی طول تا خپل فلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د خبرونو لنډیز له انیسه اجمل اورو
عوامی نیشنل ګوند په انتخاباتو کې د مبینا درغلي او ضد نن په خبر پختونخوا کې په خپلو ټولو ضلعي مرکزونو کې احتجاجونه کوي په چارسده کې د دې ګوند ضلعي مشر قاسم علي خان مشال ویډیو ته ویلي په انتخاباتو کې درغلي شوې ده نو یو وارې د بیا وکړل شي بل خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا تورونه ردوي افغان چارواکي وایي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې ده او ورته د حکومت جوړول وروسته کابل ته راتللو ویلي دي د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی مشال ویډیو ته ویلي افغان ولسمشر اشرف غنی او عمران خان د اقتصادي سیاسي او ټولنیزو اړیکو په پیاوړتیا هم خبرې کړې دي د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف د سره ممکنه ناروغۍ له وجې لاړیا لجلا روغتون ته وړل شوی دی د پنجاب کورنیو چارو وزیر شوکت جاوید پرون ویلي د 18 کلن نواز شریف په سینه کې تر درد وروسته هغه د اسلام آباد پیمز اسپتال ته وړل شوی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی نوم به ډیر سر اعلان شي پرون په اسلام آباد کې له نوو منتخب شوو غړو سره د خبرو پر مهال عمران خان ویل د وزیر اعلی د انتخاب پریکړه به د ولس د ګټو مطابق کیږي د افغانستان د بامیان امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو د کمرد ولسوالۍ له سوسیدونکي یرغمل کړي او یو تن یې وژلی دی چارواکي وایي طالبانو په سور ګلی کلي کې وړ مرز برید وکړ او د کورونو تلاشۍ وروسته یې 12 کسان یرغمل کړل چې پکې یو وروسته وژل طالبانو په دې اړه سندي ویلي د ایران ترکیه او روسیې چارواکي به د جولای په 1 او 1 د روس په سوچي ښار کې د شام د 2 کلنې کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د سولې د خبرو په لړ کې ملاقاتونه کوي او د تاجکستان د دوشنبه ښار په دانګاره سیمه کې یو موټر په بایسیکل ناست کسان وهلي چې له امله د 2 امریکایانو په شمول 4 بهر ملکیان وژل شوي او 3 زخمي شوي دي
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له خپل خبريال اورو
ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې عمران خان سره یې ټلیفوني خبرې وکړې او ورته یې د کابل د سفر بلنه ورکړې کومه چې نوموړي قبول کړه ورځپاڼه لیکي د ملک نوې وزیر اعظم جوړېدو وروسته عمران خان ته به لومبه د خارجه پالیسۍ په حق له بریفینګ ورکړې کیږي چې افغانستان او هند سره د اړیکو څه صورتحال دی او له دې وروسته به نوموړی په خپل حکومت کې د کابل سره اړیکې ښې ساتلو لپاره پالیسیانې جوړوي ورځپاڼه لیکي د اشرف غنی د ټلیفوني رابطې وروسته عمران خان له هم پکار دي چې په حکومت کې د راتلو وروسته افغانستان سره د پګړا د دې سیمې د امنیت او قلارۍ لپاره کار وکړي ځکه چې د پاکستان او افغانستان اولس امن او پرمختګ غواړي جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پشکال بارانونو لوجې یو خواک په ملک کې د سختې ګرمۍ سور راکم شوې نو بل پلو د بارانونو لوجې تباهي هم شوې ده او د کورونو چتونه او کمرې راپریوتو لوجې اولس ته ځاني او مالی زیانونه اوړېدلې دي ورسپانه کې چې هر کال د پشکال بارانونو لوجې دا قسمه نقصانات کیږي خو حکومت د دې د مخنیوي او اوبه ذخیره کولو لپاره تر وسه ګامونه پورته نه کړل صرف تر بیانونو ورکولو هدا پورې ځان محدود ساتلې دي ورسپانه لیکي چې دا د حکومت ذمہواری جوړیږي چې نه صرف د نقصاناتو مخنیوي لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي بلکې اوبه ذخیره کولو لپاره د واړه او غټ ډیمونه هم جوړ کړي چې ملک د اوبو کم کموالي سره مخ دی چې په هغې قابو اوموندلې شي نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده ورسپانه لیکي چې د بارانونو وړاندې په تربیلا منګلا او ورسک ډیمونو کې د اوبو کچه ډیره راکمه شوې وه ورسپانه لیکي پاکستان د نړۍ په هغه ملکونو کې شمیرل کیږي چې د اوبو د کموالي سره مخ دی او که حالات همداسې روان وو نو 100 کال وروسته به پاکستان د اوبو سنگین بحران سره مخ وي ورسپانه لیکي که حکومت د امیر باشا کالاباغ مومن او داسې نور واړه او غټ ډیمونه جوړ کړي نو د پشکال د بارانونو د اوبه د ضایع کېدو په ځای په دې ډیمونو کې ذخیره کول کولای شي چې نه صرف د خلکو د استعمال بلکې د فصلونو لپاره به هر وخت اوبه موجودی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپلې ولیکنه کې د پاکستان پر وروستیو عوام انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند بریا موضوع راغستې. لیکنه د دغو انتخاباتو د غربي څارونکو په حواله وایي د ګوند بریا د هیواد د استخباراتي ادارو او جرنیلانو په مرسته ممکن شو. بلخوا یوې بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز بیا د افغانستان د جګړې پر موضوع لیکنه خپره کړې. دا لیکنه وایي امریکا افغان ځواکونو ته ویلي چې د هیواد له کم نفوسه سیمو ووځي او د ښاري سیمو امنیت ټینګ کړي. د دې لیکنو مهم ټکي درته ورو. د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي پر دې خبره پوهېدل ګرانه نه ده چې ولې د پاکستان په عامو انتخاباتو کې د عمران خان د ګوند بریا د نړیوالو رسنیو د توجه سبب شوه. د انتخاباتو اروپایي څارونکو ویلي د عمران خان د ګټې تر شا د هیواد د استخباراتي ادارو او جرنیلانو لاس دی. دا موضوع چې پر پاکستان به حکومت څوک او څنګه کوي لا هم زخت ډېر نړیوال اهمیت لري. لیکنه کاږي پاکستانی جرنیلان د هیواد پر خارجه او د کورنۍ امنیت پر پالیسیو د نفوذ سابقه لري. که یو څوک دغه نفوذ پر وړاندې د درېدو هڅه وکړي نو مسلک حتی ژوند یې له خطر سره مخامخېدای شي. ځکه نو عمران خان وغواړي چې له امریکا او هند سره د پاکستان اړیکې ښه کړي او یا هم له وسلوالو سره خبرې وکړي د دغو کارونو په اړه د پوځ خوښه او ناخوښه باید هرومرو په پام کې ونیسي. لیکنه زیاتوي پټو قوتونو د عمران خان پر اوږو لاسونه ایښي او د هغو لرې کول به د نوموړي لپاره اسانه کار نه وي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د چارواکو په حواله ویل شوي د امریکایي ولسمشر اداره د امریکا ملاتړ لرونکي افغان ځواکونه هڅوي چې د افغانستان له کم نفوسه سیمو ووځي. د لیکنې تر مخه د دې کار په نتیجه کې به طالبان د هیواد په یوه زیاته برخه د کنټرول ساتلو جوګه شي. دا خبره دریو امریکایي چارواکو ورځپاڼې ته په دې شرط کړې چې نمونه به نه ښکاره کوي. دوی زیاته کړې د افغانستان له ځینو سیمو د افغان ځواکونو د ایستلو پالیسي د هغې یوه پلان پټه برخه ده چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیر کال په ډاکه کړ. د دې پالیسۍ هدف د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ځواکونه له حملو ژغورل او د پلازمینې کابل او نورو لویو ښارونو امنیت ساتل دي. لیکنه وایي د افغان ځواکونو ښاري سیمو ته د ستنېدا تاکتیک په دا پیغام ورکړي چې د امریکا په مرسته جوړ شوی افغان حکومت نور توان نه لري چې د افغانستان د کلیو د اوسېدونکو ژوند خوندي کړي. خلیکنه زیاتوي د امریکا لپاره د افغانستان سفیر حمدالله محب بیا دا خبره نه مني چې ګواکې امریکایي او افغان ځواکونه کلی خوشي کوي او اوسېدونکي د طالبانو او نورو وسلوالو رحم کرم ته پرېږدي. نوموړي ویلي هڅه کیږي چې اول د لویو ښارونو او وروسته د کلیو امنیت خوندي شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش. شارٹ ویوز 2013 15,350 او 15,555.
د ترکیه ولسمشر وایي د بندیزونو لګولو ګواښ په ترکیه له خپلو پرېکړو او اقداماتو پر شان کې. رجب طیب اردوغان د خبرې د امریکا د ولسمشر د هغه خبرداری په جواب کې کړي چې په ترکیه کې د یوه زندانی امریکایي پادری په اړه ورکړی دی. ډونلډ ټرمپ ویلي کې ترکیه اندری برانسن خوش نکی نو لسخت بندیزونو سره به مخامخ شي. پر دې موضوع د فرانس پرس اژانس رپورت مهمه برخه له رضوان مراد اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د بندیزونو په ګواښ سره هیواد له خپلو پرېکړو نه پر شا کیږي. نوموړي دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستي خبرداری په عکس العمل کې کړې دي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ ترکیه ته خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې زنداني امریکایي پادری اندری برانسن خوشې کړي کنه سخت بندیزونو به پرې ولګوي. د ترکیه حریت ورځپاڼې نن د ولسمشر اردوغان په حواله ویلي دي چې که امریکا خپل چلند بدل نه کړي نو د ترکیه په شان قوي او رښتینی شریک به له لاسه ورکړي. اردوغان چې په جنوبي افریقا کې دا څرګندونې کولې خبریالانو ته ویل چې د چلند بدلون د ټرمپ ستونزه ده د ده نه. رجب طیب اردوغان د امریکا د ولسمشر لخوا پر ترکیه د بندیزونو د لګولو ګواښ یوه رواني جګړه بللې ده. د واشنگتن او انقره ترمنځ اړیکو کې وروسته تر هغې کړکېچ پورته شو چې ترکیه ځواکونو امریکایي پادری اندری برانسن چې په ازمیر ښار کې د یوې کلیسا مسؤل دی د تروریستي فعالیتونو په تور زنداني کړ. برانسن چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په زندان کې او د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له بندیخانې وویستل شو او دا مهال په کور کې نظر بند دی. د ترکیه ولسمشر اردوغان په 13 سپتمبر میاشت کې امریکا ته پیشنهاد وکړ چې که واشنگتن ورته د انقره سیاسي مخالف فتح الله ګولین وسپاري نو ترکیه به زنداني برانسن هم آزاد کړي. متحده ایالاتو د اردوغان دا غوښتنه رد کړه. د سوریې له کرد وسلوالو د متحده ایالاتو ملاتړ او په امریکا کې د ترکیې د سیاسي مخالف فتح الله ګولین موجودیت د واشنگتن او انقره ترمنځ په اړیکو کې د بحران ستر لاملونه بلل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت وسلوالو ډلې د فعالیت او لوجې د خلکو د ویرې ترې پاړه اندېښنه لري. دغه شورا غړي سهراب قادری پرون یکشنبه مشال ریډیو ته وویل داعش عام خلک په مرګ ګواښلي دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي او امنیتي مسولین تر یوه بریده دا خبره مني خو وایي داعش په دغه ولایت کې ماته خوړلې ده. حدیث پردیس معلومات راکوي.
وروسته له هغې چې د زابل د ولایتي شورا رئیس په دې ولایت کې د داعش د پراخو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، اوس د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي چې خلک د داعش تر سختو فشارونو لاندې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادری د یکشمې په ورځ وویل چې محصلین پوهنتونونو ته له ورتګه پاتې دي او د داعش یا اسلامي دولت له ویرې د دې ولایت د چارواکو کورونه په دولتي ادارو بدل شوي او پکې رسمي کارونه کېږي.
دلته کسبخانه جوړه ده، هر ورځ انتظار، هر ورځ بلاسی بمونه، هر ورځ صرافان تختول کیږي. خصوصی پانتون رخصت دی، څوک مکتب ته نشي تلی، څوک ماسل کور نه نشي وتلی. د هغه کارمندان چې په دولت کې کار دي په ډاډه زړه خپل وظیفې ته نشي تلی. ځینې رئیسان شته چې
د خبره په جلال آباد ښار کې داعش ډله د خپل ځان په ګټه تبلیغات کوي او د هسکې مینې او اچین ولسوالۍ په بشپړ ډول د دې ډلې په واک کې دي. د ننګرهار والی حیات الله حیات که څه هم په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي خو وایي چې دولتي مامورین په عادي شکل خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ده په خبره په هسکې مینې او نازیانو ولسوالیو کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي او د دې ډلې 212 تنه وژل شوي او 112 نور ژوند نیول شوی دی.
د ایشاک نه کې فعالیت های داعش نسبت به سایر ولایت در ننګرهار زیاده.
د وی په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه زیات دي او تر یوې اندازې د اندېښنې وړ دي، خو ښوونځي اوس مهال د وړي رخصتي کوي او د امنیتي مشکلاتو له امله نه دي تړلي او دولتي مامورین په عادي ډول خپلو دندو ته ځي. د داعش د فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ویلي چې په دغه ولایت کې د داعش فعالیتونه روان دي او حکومت یې د لمنځوړلو لپاره پام نه کوي. حق بیان ویلي داعش ډلې په دغه ولایت کې مرکزونه جوړ کړي او په دې اړه تصویرونه هم ورسره موجود دي. عطاجان حق بیان ویلي د زابل په درې ولسوالیو کې د داعش شاوخوا 300 کورنۍ ځای پر ځای شوي او له همدې ځایه د افغانستان شمال ته جنګیالي لیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي چې په ننګرهار او زابل کې به داعشیانو ته اجازه ورنه کړي چې خلک لستونزو سره مخ کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
افغان چارواکي وایي د افغانستان ولسمشر پرون د پاکستان د وروستیو پارلماني ټاکنو د ګټونکي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ته ټلیفون وکړل، په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړه او هیله خو ده چې د عمران خان په مشرۍ جوړیدونکي حکومت به افغانستان سره ښه اړیکې وپالي او په یو شمېر برخو کې به همکاري ورسره وکړي. عمران خان ولسمشر ته د همکارۍ ډاډ ورکړ او د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته د سفر خواهش یې ښکاره کړ. تحریک انصاف ګوند د جولای د 15مې د په عامو ټاکنو کې تر بریا ترلاسه کولو وروسته دا مهال په مرکز او درو صوبو کې د حکومتونو جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. صفی الله ستانکزه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړي او د همکاریو د خوالی ټینګار کړی دی. د خبر د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته وکړه. جمهور رئیس له ښاغلي عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې، د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه. جمهور رئیس وویل چې زموږ تمرکز باید په تیر نه وي، بلکې باید راتلونکي ته وګورو چې وکولی شو د یو ښه لیدلوري په اساس په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د همکاریو خ بنسټ کېږو. ښاغلی عمران خان لیوالتیا وښوده چې کابل ته تشریف راوړي او ولسمشر هم بلنه ورکړه چې کابل ته راشي. د مرتضوی په خبره د یکشنبې په ورځ په دې ټلیفوني خبرو کې عمران خان هم ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په ټولو برخو کې د لوړې کچې همکاري رامنځته کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند هم په خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر اشرف غنی او عمران خان د خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې عمران خان به د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته لاړ شي. عمران خان په ټاکنو کې د اکثریت تر ګټلو وروسته په خپل بیان کې افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ځورېدلی ولسو باله.
دنیا کې انسانانو نه سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے
د نړۍ په مخ کې چې په کوم هیواد کې خلکو تر ټولو ډیر تکلیفونه لیدلي هغه افغانان دي. افغانان امن ته ضرورت لري. په هر طریقه چې وي موږ هلته د امن راوړلو هڅه کوو. زه خدا هم غواړم چې له دغه هیواد سره داسې اړیکې ولرو چې پولي مسره خلاص وي لکه څنګه چې په اروپایي ټولنه کې دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دغه هیواد د جولای 15مې پارلماني ټاکنې اکثریت ګټلې او اوس د حکومت د جوړولو په خاطر آزاد کاندیدان او واړه ګوندونه خپلوي. عمران خان ویلي چې د اگست 14مې مخکې به چې د پاکستان د ازادۍ ورځ وي خپل حکومت جوړ کړي. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د نوي باب د پرانستلو ژمنې داسې وخت دواړه لوري یو بل ته ورکوي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا فشارونه زیات دي څو د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې رښتینی همکاري وکړي. وروستی وار تیره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندان جنرال جوزف واتل کابل ته په سفر کې په پاکستان غږ وکړ چې د خپلو کړیو ژمنو عملي کولو ته ودانګي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
بیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی او د عمران خان چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر دی د پرونی او ټلیفوني خبرو په موضوع کې پاتې کیږو. ولسمشر غنی پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې عمران خان سره خبرې کړې دي. په افغان چارواکو ویلي دواړه پر دې متفق شول چې د افغانستان او پاکستان د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. ولسمشر غنی عمران خان ته د کابل سفر بلنه هم ورکړه، خو پوښتنه دا ده چې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شي نو هغه به څومره واک ولري چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې بدلون راولي. دا پوښتنه عبدالحی کاکړ د سیمیزو چارو لپو ډاکټر سرفراز خان څخه کړې ده.
پاکستان کې خرجه پالیسی وی خصوصا افغانستان، هند، سعودی عرب، چین او امریکا باندې هغه کم سیاسی حکومت وی داغي پلاس کې اکثر نه دا خبره مونږ اته اتم نه چې کله پاکستان کې ضیاء الحق مارشل لا نه پاس بینظیر پریشنې ګټلې جمهوریت بحال شوی او ولول او دې ته مونږ ترویکا و الکترویکا چې هغه حکومت کوي هغه کې به یو طرف ته سیاسی حکومت و بل طرف ته صدر و چې هغه سره د پارلیمنت ماتولو اختیار به او دریم طرف ته کمانډر ان چیف و هغه زمانه کې اسلم بیگ سے غلام اسحاق خان او بینظیر بھٹو دا دیو تروی کبولا حتی کې بینظیر صاحب خپل خارجه وزیر هم نشو او خپل پارٹی نه لګولے صاحبزاده یعقوب خان هغه وساتلو ماشاءالله دور والا.
او نو په داسې حال کې نستاسو په فکر باندې عمران خان هغه څه نشي کولای چې کوم چې افغانستان ځین تمه کوي یا په پاکستان کې ځننه هغه قوتونه چې هغه جمهوري قوتونه دي غواړي چې د ولسی حکومت په واک کې بهرنی تګلار راشي نو عمران خان هغه څه نشي کولای.
عمران خان چې کله الیکشن نتایج نه فوري پس کله بیا یو تقریر کولو نه هغه خپل تقریر کې هم د افغانستان باره کې یو څو خبرې کوي او هغه کې دا و چې زه خدا غواړم چې پاکستان افغانستان کې امن امنی او تجارت امنی او چې د بارډر هم نه او دې ته وایي سیزینګ د اوکیشن. اشرف غنی صاحب رئیس جمهوریت افغانستان چې دی هغه هغه اوکیشن سیز کولو کوشش ښکاري کړی دی بل ښکاري دا چې پاکستان ولې چې باندې ډېر لوی دباو زموږ عسکر باندې هم ډېر لوی دباو دی او معیشت باندې هم ډېر لوی دباو دی. پاکستان گری لسٹ کے دا اغیر کی طرح گنو دہشت گردی خلاف چکم کرنا کول دی اغیر دباغ ګوري یا به تور ته اچي یا به واپس پین ته اچي نو هغه دباو د سنکشن هم لګیدل شي. افغانستان ته د پاکستان تجارت کمو تقریبا 2 بلین ډالر پاکستان ته فائدہ واغی کې پاکستان ایکسپورٹ دنیا کی کم شوی دی. دے حالاتو کے دس امکانات شتا چھے زمون نہ صرف عمران خان بلکہ زمون عسکر ہم اور زمون نور مقتدر تبتیم دے تا مجبور ہوئی چھے آغا دینی پالی چینو ماندے نظر ثانی ہوں کی بے آدام خبر رکھی گی چھے بے تبدیلی برازی تبدیلی مطلب دا ہے چھے ہم خارجہ پالیسی کیوں لگنے رہا تبدیلی پکار رہا.
ڈاکٹر صاحب خیری تپوس تھے آگا دا چی دا افغانستان پاڑا چی آگا کمی خبری ہوئے کہ نو دا دا پاکستان لے اوسنی پالیسی مختلفی دی کنو مگا زڑی خبری ہوئے
دا لگ بکی فرق ہو معمولی فرق دا ہو چی دوی چی زخو گرے بارڈر ہم نو وارم دا دے دا زہام دا نمیم دا یو ٹیم دا سو چی پاکستان و افغانستان مند کے بارڈر ہم نو چی کلا طالبان و حکومت والتا او بیا دا سمودا پاس مونگ دا گورو چی بندشون را گری دی بلکہ فینس لگی پاسپورٹ باندې خلق وزیر ازی چکلہ دی چې بارڈر نیمو کو خواهش پتور وین دا لګ نوې ښکاری خو دا موخای چې ا دې کې سستن سور دی دا لفظونه دی جذباتیت دی کنه دې نه سیوا خبره ده.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ټلیفوني خبرو په اړه مو د سیمیزو چارو له پوه ډاکټر سرفراز خان سره د عبدالحی کاکل مرکه اوریده.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان دفاع او داخله چارو وزارتونو او د اسلام آباد ضلع انتظامی د اسلام آباد های کورټ هغه فیصله چیلنج کړی چې پکې د خلکو په جبري توګه د لا درکه کول تر هغه عمل بدل شوی. دا فیصله د روانه جولای میاشت پر 11 د اسلام آباد های کورټ جج جسټس اطهر من الله اورولې و. د نوموړي جج په عدالت کې د یو لا درکه کس میرمنې تور پورې کړو چې یو شمېر کسان د دوی کور ته ننوتلي ول او د دې خاوندې ځان سره بیولې دي. د پاکستان د قانون پوهان د اطهر من الله په ورکل شوی فیصله ویشي نظرونه لري. تفصیل د عبدالحی کاکل پر رپورٹ کی.
ڈان او پاکستان ٹوڈے ورسپانو د اتوار دروازې پر رپورٹون کې ویلي چې وفاقي حکومت او د اسلام آباد انتظامیه د جسټس اطهر من الله د ورکړې فیصله پر ضد په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړې دي. جسټس اطهر من الله دا فیصله د لا درکه کړل سوی یو کس ساجد محمود د میرمنې ماهرا ساجد لخوا په ورکړې سوی درخواست اورولې وه. نوموړي ویلي ول چې په جبري توګه د خلکو لا درکه کول په ټولنه کې ویره خوروي او هر هغه څوک چې یو شهري تښتوي او په نامعلومه ځای کې ساتي باید پر هغه د ترګري عزت قانون لمخي مقدمه دایر سي. که څه هم اسلام آباد های کورټ به راتلونکو اونۍ د دې فیصلې جاج اخلي خو د پاکستان وتلي قانون پوهان د جسټس اطهر من الله لخوا د ترګري پرکړی تعریف مختلفه نظرونه لري. د سپریم کورټ وتلي وکیل قاضي انور له جسټس اطهر من الله سره اتفاق کوي.
اپیل عدالت میں فیصلہ کئی اگر نے پوری چداری میں سب سبھی عمر تھا بظاہر دا تعریف چیزیں دا ٹیررسٹ ایکٹ سے کم اثر من اللہ صرف کرے دا صحیح اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ سے دے آگے کے دہشت گردی تاریخ موجود ہے. دہشت گردی جبر سر سکو چتول دا دہشت گرد کے راضی چاہ اچت سیویلین دے کا فوجی دے کا پولیس والا دے باندھے دہشت گردے دفاظ اعظم راضی وجہ دادا کہ سری دہشت گردی کرے نا قانون موجود دے اگر قانون کے جا گرفتار شی ہو اگر تاکہ ثابت کیوں سزا بچ خدا اختیار چاہتا ہم نشتا جتا خلق پر زور دا سی اچت کے پر جبر سر اچت کے غیبے کے.
خود پاکستان بار کونسل مشر کامران مرتضی بیا د پاکستان ترګری عزت قانون په دې ډول له تشریکول سره اتفاق نه کوي.
دا حقیقت دی چې دلته خلک ورکیږي خدا کار د هیڅ یو قانون مطابق نه کیږي. دې ته موږ د ترهګرۍ عمل نه شو ویلی بلکې داسې عمل ورته ویلی شو چې د قانون ساتونکو ادارو د چارواکو د اجازې پرته ترسره شوی دی. وجه دا ده چې د دې تور د ریاست پر ټولو ادارو لګیږي. نو دغه ادارې چې دا کار کوي نو دوی یې د مجازه قانون ساتونکو چارواکو له اجازې پرته کوي.
د اسلام آباد های کورټ جسټس اطهر من الله په خپل فیصله کې د دفاع او داخله چارو وزارتونو ترڅنګ د اسلام آباد د پولیسو مشر چیف کمشنر او نور چارواکي جرمانه کړي وو. په مقدمه کې د لادرکه کس ساجد محمود میرمنې ماهرا ساجد تور پوری کړی وو چې د 2014 کال د مارچ په 14 نیټه یو شمیر پټ مخی کسان یې کور ته ورننوتي وو او د دې خاوندې له ځان سره بوتلی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
لشمالی وزیرستان د قومی اسمبلی چوکی ته منتخب شوی محسن داوړ وایي دی په پارلمان کې هم هغه خبرې وکړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې به خلکو ته کولې. د په خبره د تحریک انصاف ګوند مشرانو سره په حکومت کې د شاملېدو ورته دغه وړاندیز کړی، خو دی به د غورځنګ له مخکښانو سره تر سره سلا مشورې وروسته فیصله کوي. له محسن داوړ سره په سیمه کې د مشال لړیو خبریال عمر وزیر مرکه کړې ده او په سر کې تر پوښتلي چې آیا په انتخاباتو کې د خپلې بریا حکومتي نوټیفیکیشن یې ترلاسه کړی.
کوم سرکاري نتیجه تا هغه مونږ افسر نه څه خو څه ترلاسه کړی ده، بالکل هغه اعلان شوی دی.
په ټول ملک کې د درغلیو چې کوم دي تورونه خلک پورې کوي، مختلف کاندیدان او ولس لخوا هم دغه شکایتونه راځي. شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان بیا ځنې ځایونو کې خلک مثال ورکوي چې ګني دوی ته داسې اعتراض وو چې د دوی مخه نیولې شي. جنوبي وزیرستان د علي بریا بیا د دې سره مثال ورکوي چې ګني بیا دوی بریا نه وای ترلاسه کړي. نو دلته انتخابات په مجموعي ډول څنګه وو په شمالي وزیرستان کې؟
یو خو د انتخاباتو ورځ وه، او یو د انتخاباتو ورځ نه الیکشن کمپاین چې کوم پاره کې چې کوم عمل شوی د تاسو مختلفې کیسې دي. کمپاین په دوران کې بالکل زمونږ ملګرو باندې هر قسمه کوششونه شوي دي، د یارونو کوشش شوی دی، هغوی ځینانتې ګډونه اخیستې شوي دي د مختلفو چارواکو طرف نه. ولسي زور دومره زیات وو، د خلکو ملاتړ دومره زیات وو چې هغه کیپ دوی پوره نه کړی شو.
د الیکشن نه وړاندې ستاسو چې کومه بیانیه وه، اکثر تاسو د پښتنو چې څومره د حقونو خبره کوله یا د قبایلي سیمو د خلکو د حقونو خبره، نو تاسو په نظام باندې هم داسې سختې نیوکې کولې. نو پارلیمان ته د تلو پس به ستاسو بیانیه هم هغه شانتې وي؟
پارلیمان د طریقکار نه هم نه اورو، موږ حقایق بیان کړي دي او حقایق وکیل پراخه دي. کوم ظلم شوی دا حقیقت چې دونو زیات دی چې هغه موږ خالي بیان هم کوو. په دې الیکشن کمپین کې هم زمونږ سره بیانیه وه، په پارلیمنت کې هم زمونږ دغه لارې ما په الیکشن کمپین کې هم موږ خپل بیانیه خلکو ور وړاندې کړې ده، او هغې نه پسته موږ ته وویل چې اوس که تاسو ګڼئ چې مثال تاسو د زمونږ د بیانیې سره متفق یې، دغه زمونږ په حق کې خپله رایه استعمال کړئ. نو تاسو به انشاءالله وینئ چې موږ به عملي طور تاسو ته ښایو چې همدغه بیانیه به د پاکستان د پارلیمان په زور باندې
حکومت جوړیږي. آزادو کاندیدان هم چې کم دی هغه ډیرو بریا ترلاسه کړې ده. پاکستان تحریک انصاف کې دي چې هغه په مرکز کې حکومت جوړ کړي، نو تاسو سره داسې سره رابطې شوې دي د هغوی طرف نه چې هغوی په دې کې ملاتړ وکړي؟
جی بالکل، تحریک انصاف د مختلفو مشرانو طرف نه موږ سره رابطې شوې دي چې زموږ په حکومت کې زموږ ملګرتیا وکړي. او بهرحال موږ وزیرو منظور مو ولیکو مشوره کوو، هغې نه پسته موږ یو رایه کموو چې څه فیصله پکار ده، چې کومه د وطن په حق کې او د خاورې په حق کې.
تاسو منظور هم یاد کو، مطلب دا دی چې تاسو به د پښتون ژغورنې غورځنګ سره هم دغه مشوره کوئ، د هغوی په مشوره به تاسو په حکومت کې یا په پوزیشن کې چې کوم دی کې نه؟
بالکل جی، موږ به دې ته ګورو چې د ولس په مفاد کې کومه خبره ده، په کومه طریقه موږ کولی شو چې د خلکو زیات خدمت وشي، دغه ستونزې هم بیان شي، دغه ستونزو د حل لپاره سلار هم راوځي.
له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی چوکۍ ته منتخب شوي محسن داوړ سره مو د عمر وزیر مرکه اورېده. د کونړ او نورستان ترمنځ سړک له اوږدو کدونو راهیسې کنډو کپر دی چې هر ډول ګاډي پرې تګ راتګ نشي کولی. دغه ولایت اوسېدونکي وایي حکومت ورسره په بیا بیا د سړک جوړولو وعدې کړي، خو لا یې هم عملي کړي نه دي. د نورستان چارواکي بیا وایي دوی د خلکو غوښتنې تر مرکزه رسولي، خو د ټولګټو وزارت ورته پام نه دی اړولی. د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د افغانستان په ختیس کې نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې غرونه یې په طبیعي ځنګلونو پوښلي. د سیلانانو لپاره په زړه پورې منظرې لري، خو د سړک د خرابوالي له امله خلک نشي کولی چې نورستان ته په سفر لاړ شي. د نورستان اوسیدونکي وایي چې دوی له حکومت نه د لوی لارې د سړک د جوړېدو غوښتنې په بیا بیا کړي، خو چا پرې غوږ نه دی ګرولی. څو تنه یې وایي
دغه قومونه د نورستان د درې درې نورستان د غربي نورستان د مرکزي نورستان قوم رئیس جمهور خواته هم لاړو، خو وادې شوې دي، خو څوک یې نه کوي. ورور
مشکل ټوله ته معلوم نه، ځان له یو ډرایور ته نه دی معلوم په کار دی سړک پوښ شي.
د نورستان ولایتي شورا مرستیل عبدالمتین نورستانی هم وایي چې د سړک د خرابوالي له امله یې ناروغان په لاره کې سا ورکوي. دی هم له حکومت نه غواړي چې د نورستان او کونړ ترمنځ سړک دې په اساسي بڼه جوړ کړی شي.
اوس موږ 8 ساعت 9 ساعت مزل کوو، زموږ ماشومان مریضان خصوصا چې زنانه
یا مریضان چې مشکلات ولري اغلار کې ځای کیږي نو موږ ډیر دې په انتظار کیو چې مرکزی حکومت خصوصا فائدامه وزارت توجه وکړي او دغه کیر سرک مونږ ته منظور کی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت ته د پلی ګوت نیسی چې ګوندې په دې برخه کې ناغېړي کوي. هغه وایي د ولس ستونزې تر مرکز رسولي خو اقدام پرې نه دی شوی.
د سرک د قیر کولو په برخه کې زه په وزارت فواید عامه باندې غږ کوم چې د نورستان د خلکو غوښتنې ته په کتلو او د رئیس جمهور هدایت ته په کتلو باندې په دې برخه کې عاجل اجراءات وکړي. د هغوی وعدې زه ولسونو ته انتقالوم او هغوی په خپلو وعدو باندې د وزارت فواید عامه لخوا نه عمل نه دی شوی.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په طبیعي ښکلاګانو مالامال دی، خو خلک یې د بنیادي اسانتیاوو څخه ډیر نه دي برخمن شوي. دوی وایي که حکومت د نورستان او کونړ ترمنځ سرک په اساسي بڼه پوخ کړي، سیلانیان به وکولی شي چې په اسانۍ سره دغه ولایت ته